آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشه په دې خبرونه کې پر پروتولو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخت سب چوي دي. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. جمهور رئیس اشرف غنی د تیر شپې د برید په باره کې د پاکستان د لوی دریسي سره خبرې کړې دي. د افغانستان امنیتي ادارو ویلي دي چې په امریکایي پوهنتون باندې برید د پاکستان په خاوره کې تنظیم شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت د شورا د غونډې په ترڅ کې د پاکستان د پوځ د لوی دریسیز راحل شریف سره په تلیفون کې خبرې وکړې. د ارګ یوه مطبوعاتي اعلامیه وایي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د افغانستان په امریکایي پوهنتون د پرون شپې د تروریستي برید جزئیات نن سهار ارزیابي کړل. د تازه وروستیو معلوماتو په اساس په دغه برید کې دیارلس تنه وژل شوي، چې یو استاد دی، اووه تنه محصلین دي، دوه تنه د پوهنتون امنیتي ساتونکي دي او درې تنه د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو منصوبین دي. همداشان نه پولیس او شپږ دېرش تنه محصلین او د پوهنتون کارکوونکي ټپي شوي دي. د ارګ اعلامیه همداشان وایي چې د اسنادو ارزیابي او د ملي امنیت عمومي ریاست موثق معلومات ښیي چې د برید بندوبست د ډیورند کرښې په هغې غاړې کې شوی دی. د ملي امنیت د شورا د غونډې په ترڅ کې جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د وسلوال پوځ لوی دریسیز جنرال راحل شریف سره په تلیفون کې غږیدلی او ورته ویلی دی چې د هغو تروریستانو په ضد د جدي او عملي اقدامات وکړي چې د دغه برید بندوبست یې کړی دی. په غور کې د یوې اتلس کلن انجلۍ سر غوڅ شوی دی. د غور د والي نطاق عبدالحی خطیبي ویلی دی چې د دې انجلۍ ریحانه جنازه د غور دولتي روغتون ته لیږدول شوې ده. ریحانه دوه ورځې مخکې د خپل خسرګنۍ لخوا وژل شوې ده او تر اوسه د دې انجلۍ د وژلو په هکله څوک نه دی نیول شوی. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د پارلمان غړی موسی خان جناب باندې سهار په هرات کې یو ناپیژندل شوی وسلوال ډزې کړې او زخمي شوی دی. د هرات د حوزوي روغتون ویان محمد رفیق شیرزی ویلی دی چې موسی خان جناب په روغتون کې بستر دی او وضع یې ښه ده. خارجه وزیر جان کیری نن په جده کې د سعودي عربستان د ولیات محمد بن سلمان سره د نورو مسلو نه علاوه په سوریه کې د امریکا د نظامی عملیاتو په باره کې غږېدلی دی. کیری غواړي چې د سوریې د پلان سره د خلیج د هیوادونو په ملاتړ ځان ښه ډاډه کړي او بیا د جمعې په ورځ په سویټزرلند کې د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف سره وغږېږي. کیری همدغه راز غواړي چې نن د برتانیې او د خلیج د همکارۍ د شورا د ډیپلوماتانو سره وګوري او د سوریې د بحران په هکله د روسیې سره د خپلو مخکنیو غونډو په هکله ورته معلومات ورکړي. کیری او لاروف به په جنیو کې کوشش وکړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو د ماتولو لپاره د نظامی همکارۍ او د اطلاعاتو د تبادلې په باره کې موافقې ته ورسیږي. ترکیه نن ویلي دی کچیرې د سوریې کوردي ملیشه په سوریه کې د فرات د سیند ختیځې خوا نه ونه وځي نو د مداخلې مطلق حق لري. د ترکیې د دفاع وزیر نن ملي تلویزیون کې وویل چې د سوریې کوردي قواوې باید د فرات د سیند ختیځې خوا ته ولاړ شي او ترکیه دغه جریان په ډېر دقت څاري. د خبرې پرون په انقره کې هغه وکړی دی چې د اسلامي دولت د وسلوالو او د سوریې د کوردي قواو په ضد عملیات پیل شوي دي. د امریکا په ملاتړ د سوریې کوردي یاغیان وایي چې د ترکیې د پوځ د هغوی د ملګرو وسلوالو د تیرې ورځې د حملو نه وروسته د فرات د سیند په ختیځه خوا کې خپلو اډو ته ځي. کوردي یاغیان د امریکا او ترکیې ترمنځ د سوریې په جنګ کې د تاوتریخوالي منبع ده، ځکه دوی یې ترورستان بولي چې د ترکیې د کوردي بیلتون غوښتونکو ډلو ملګري دي. ملګرو ملتونو د پنځشنبې په ورځ وویل چې یو خپلواک بین المللي هیئت د غوره شي چې په جنګ ځپلي یمن کې د سرغړونو تحقیقات وکړي. د ملګرو ملتونو تازه رپورټ وایي چې د یمن په خونړي بحران کې چې قریب 4000 ملکي خلک پکې وژل شوي دي، د جنگ ټولو خواوو د بشري حقوقو نه سرغړونې کړې دي. رپورټ وایي چې د خلکو د اوسېدو په سیمو، بازارونو، روغتونونو او ښوونځیو باندې بېشمېره حمله شوي دي. راپور زیاتوي چې د شپږو ژورنالیستانو په شمول چې تازه وژل شوي دي، په لوی لاس خلک وژل شوي، خوشحي بمونه، ځمکني ماینونه استعمال شوي، ناڅاپي حملې شوي او په جنگ کې د ماشومانو نه کار اخیستل شوی دی. د جنوبي کوریا د اتمي وسلو د مخنیوي مدافعان وایي د سیول حکومت باید د خپلو اتمي وسلو پروګرامونه تعقیب کړي چې د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو د زیاتېدونکې قابلیت نه ځان وساتل شي. په سیول کې د کانکونګ د پوهنتون د سیاسي علومو پروفیسر سانګ ډی سونګ دا خبره کړې ده. د یو کتاب لیکلی دی چې عنوان یې دی پرېدی چې اتمي قدرت شو. دی وایي که چیرې شمالي کوریا اتمي طاقت شي او ګاونډی اتمي طاقت نه وي، نو هغه دولت چې اتمي وسله نه لري د اتمي طاقت لرونکي دولت غلام کیږي. او په ایټالیا کې په غرنیو کلو کې او د ایټالیا په مرکزي برخو کې چې قوي زلزلې وهلې، لږ تر لږه د 200 نه زیات کسان مړه شوي دي. دا و دې ساعت خبرونه چې د امریکا غږ آشنا رادیو واشنګټن د استودیو نه مو واورئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن د سټوډیو څخه مو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم راځو د خبرونو لومړی مطلب ته. په کابل کې د افغانستان پر امریکایي پانتون له خونړي برید وروسته د کابل د ګارنیزون کمانډان وای چې پر ځینو سفارتونو او ډیپلوماتیکي ځایونو کې هم د بریدونو احتمال لیدل کیږي. په دې برید کې د افغانستان د جمهوري ریاست په وینا 8 تنه محصلین، یو استاد، 2 ساتونکي او 3 افغان پوځي منصبداران وژل شوي دي. د ارګ په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې په دې برید کې د امریکایي پانتون 6 محصلین او کارکونکي او د پولیسو 9 تنه منصوبین ټپیان دي. په کابل کې د افغانستان د امریکایي پانتون په برید کې 13 کسان وژل شوي دي چې و پکښې محصلین دي. د افغانستان د امریکایي پانتون چارواکي وایي چې خپل فعالیت ته به دوام ورکوي او اجازه به ورنه کړي چې ترهګر د نوي نسل د تحصیل مخه ونیسي. وحید الله فیضی په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې تاسو پام ورته راوړم.
په کابل کې و خونړۍ شپه تیره شپه برید کوونکو لومړی د افغانستان امریکایي پوهنتون دیوال له چاودونکو توکو ډک موټر په واسطه چپه کړ او درې تنه د پوهنتون ودانۍ ته په ننوتلو بریالي شول او د ملکی کسانو په وژنې لاس پورې کړ. افغان چارواکي وایي چې په دغه برید کې 13 کسه چې وایي محصلین دي وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. په داسې وخت کې چې د ځانګړو پولیسو قمندان اکبر اندرابي په ګډون 3 پولیس هم وژل شوي دي.
وخت کې داخل شوند، اولین دفعه کې داخل شوند یا
کله چې را دننه شول دنجونو په جماعت یې لاسي بم گزار کړ. بیا د الله اکبر په ویلو سره د بیات ودانۍ ته ننوتل. بیا وروسته امنیتي ځواکونه دوه تنه ووژل او یو بل یې د سهار تر څلورو پورې ژوندی وو. دغه کس ان تر 500 کسانو پورې برمته کړي وو ځکه امنیتي ځواکونو نه په نښه کوو.
د کابل د ګارنیزون چارواکي وایي کېدای شي دغه برید د ځینو کړیو په همکاري سنبال شوی وي او دوی په کابل کې پر ځینو سفارتونو او ډیپلوماتیکو ځایونو د امنیتي ګواښونو په حق هم راپور نه لري.
راپور در ساته کابل بره
د کابل په کچه په ټولو مؤسسو سرچینو او ډیپلوماتیکو ځایونو او سفارتونو راپور شته. په دې حق له کار شوی دی او لاروان دی. دا یو نوې خبره نه ده کې د شي نور هم وي.
لدې سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون چارواکي وایي چې خپل فعالیت ته به دوام ورکړي.
با همکاري
د افغانستان د ملي امنیت کورنۍ او چارو وزارت او امنیتي ځواکونو په همکاري ان شاء الله داسې لارې به پیدا کړو چې پر راتلونکي کې مخاوني سو.
د دغه بری ټاپیان د ایمرجنسي او استقلال روغتون ته لیکل شوی. ولسمشر غنی هم د ټاپیان پوښتنه ته ورغلی او د ملکی کسان د ژوند ساتنې په حق د خپل حکومت له هڅو خبر ورکړي.
زما خورکې هلته درس ویلې د اول کال محصله و. تابند یو سم برید نه دی. دا برید په ځوانانو باندې د افغانستان پاینده باندې دی او په دې سره نورم تنفر او زړه بدواله رامنځته کیږي او ډېرې کورنۍ دردیږي.
د دې ترڅنګ افغان اکاس مسعود حسینی هم د برید پر مهال د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې او ژغورل شوی دی.
خودم به اندازه سر سوزن نه از این حمله شیطانی و نه از
زه پخپل لده او نور بریدونو دستن دستو که پسیر ویره نلرم او نه ویریگم. حس پیخه ده زن لپاره شکست نبولم او هر سه چی وشی ما لپاره بریاده. حس شیطان لشیطانی فکرونو سره نشی کولای پر موگ بریاله شی. موگ خپل جوان تا دوام ورکو.
خدا ادامه میتیم.
په کابل کې د افغانستان پر امریکایي پوهنتون د برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په دننه افغانستان او بهر کې له سختو غبرګونونو سره مخ شوی دی. د یادولو وړ ده چې د افغانستان امریکایي پوهنتون په 2015 میلادي کال کې په کار پیل کړی چې دوه اونۍ مخکې هم دغه پوهنتون یو امریکایي او یو استرالیوي ښوونکی تختول شوی وو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ننګرهار ولایت په سرک ولسوالۍ کې بیګا شپه سخت جګړه شوې. حکومت پکښې د لسګونو طالبانو د وژل کېدو دعوه کړې، خو طالبانو ویلي دي چې د دغې ولسوالۍ ټولې سیمې یې نیولې دي. په مکړې په دې اکله دغه رپورټ ته.
د ننګرهار په سرک ولسوالۍ د طالبانو حکومتي غاړې ترمنځ جګړه بیا سخته شوې. بیګا ټول شپه جګړې دوام کړی او یو بل ته پکې د درنې مرګ ژوبلې دعوې کېږي. د ایساره کولسوال عبدالخالق امریکا غکته ویل چې د تیر شپې په جګړه کې تر 2000 طالب وسلوالو برخه لرله، خو حکومتي سرتیرو ناراستی نه ده کړې. هغه وایي په دغه ترخه جګړه کې تر 500